سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د هرات تورغونډي لوی لار چهارشنبه د واوري ورېدو او د سړک د شوېدو لامل د بارون کو درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. تورغونډي له ترکمنستان سره د افغانستان د راکړې ورکړې مهم سرحدي بندر دی. په هرات کې د طالبانو د والي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لوی لارې په باقر چر سیمه کې سړک شوېدلې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولی شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبره شوې خبر پاڼه کې د بارهونکو او درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لارې تګ راتګ ونه کړي. له تېرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورې او بارانونه اوري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تېره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سر او مال تاوانونه یې اړولي دي. قزاقستان وای په روسیو څخه کم دریو میاشتو کې افغانستان ته 2.5 زره ټنه غنم صادر کړی دي. قزاق چارواکو چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8 سلنه زیات شوي چې له 190 زره ټنه څخه 2.5 زره ټنو ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیټي لوری دی. په ټوله کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیونه ټنه غله صادره کړې، حال دا چې په 2023 کال کې دا اندازه 3.4 میلیونه ټنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیک ساپاروف ویلي چې دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 13 میلیونه ټنه دی. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه نظرونه تبادله کړي دي. کرملین ماڼۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په ټلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لوریو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم خبر پاڼه کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د ټلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي. دا خبرې په داسې حال کې شوې دي چې تاجکستان په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې د ناامنۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي د نوي کال هرکلی په وینا وکړ او ژمنه یې وکړه چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زلنسکي وینا 21 دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی، مګر هغه خبرداری ورکړ چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې، اوکراین او اروپا برخلیک ټاکي. د ایران په پلازمینه او څو نورو ښارونو کې د پیل شویو اعتراضونو پرون چهارشنبه 4 ورځې پوره شوې. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بې سارې لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخ ته شي. ویل کېږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهاوونکی ګاز کارولی او په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې ورغورځوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې معترضانو د فسا ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلیم یومنی درانو زدکون کو هیلی در چی روخ و جور بایست وقت بمو تر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تس طول تا در ولسم طولگی تاریخ مزمون و هم لست شرخ لست و ایم پدی هیلی چی در تل پتر ننورت هم تل وصر آخر نیشی بورا سر مل پاتیسی. درانو زدکون کنن و موضوع در غوریان او خوارزم شهانو پا حکل در چی پدی الوست که با مجاو تاسی در غوریانو پا حکل او ترسنگ در خوارزم شهانو اروند معلومات لست را رو نورازو خپل درس پیلو چی لمری و موضوع در غوریانو پا حکل در غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملک شمس ته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودی او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په استاد اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارت دوه سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د ده زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کېږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک وه خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاڅون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي او د غزنی حکومت چارې دته ورکوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وژني او د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بنسام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنۍ چارې دته په لاس ورځي. طبي د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کېږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کېږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څېره انشتګین غرجن امیدي، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ کېږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمه نیسي یا د تور کول کېږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت اور په برخه کېږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کېږي او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ سیره چې هغه انشتګین وو د چکهله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په روسته یا دغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا روسته د واکمنۍ څخه روسته یا د دورې څخه روسته چې کله د مړ کیږي او د دمرني سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کیښود، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کیښود او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړي توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل اعظمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د مینځ ځي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځیږي، یعنی دغه د سند سین تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوې او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهرونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سبب د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړني اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پومبا، انګور، ممیز یا قشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیداتو لمخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبا، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د ځینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مېز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وو، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړي توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 3 متره لوړوالی او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لوی منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاؤالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی ښار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاؤالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر ښایسته ودانۍ د مینځ وړې خرابوي، په همهغه وخت کې یا په همهغه حال کې دی هغه شعرونه چې د دې ماڼۍ په هکله باندې ویل شوي وه ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کیښودل. دا هغه د علم ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسي عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السحر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسېدل، چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا د یو عالم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي سره لدی چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو. خو بیا هم دی د علم د علم پال او د پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچا و. نو تر نن څخه کوونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه، د دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بوره سره مل پاتې شوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چرو غو جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاس وایم. هله د چینل ورځ هم د لوست سره خره نشي بور سره ملوسی، او د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لاسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی، او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي، او د هغه په ملاتړ سره سری مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله د 1999 څخه تر 1994 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو، د دولت سره ودرېدل، او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل، د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1994 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي، هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه، او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالیه او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دی چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنې کم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنې په مستقیم ډول سره د مالیه دفترونو سره دوی په اړیکه کې وه. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو چې د مالیه ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ سوه چې هلته شاګردانو درس ویل، او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سوه. د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سوه، او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغوه سوه، او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه، او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډېره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډېره وه. دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه وه، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي، هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه وه، چې امانی دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه سوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او ترڅنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې ترڅنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټولو کارونو ترڅنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو چې ترڅنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو له خوا څخه رسمي بدلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سو چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندې په میاشت کې په د لندې د میاشت په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي او دغه څخه وروسته بیا د چمن په لورځي وروسته د کوټې د لارې څخه کراچي ته رسیږي او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا المان ته ځي او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کریزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د المان د دولت له خوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او د هغه سفر دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو پرمختګ سره ډېره مینه پیدا سوه د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د عمالي خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنې په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهه یعنې کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي. په شمال کې د کابل لارې د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لارې تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکه د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکه ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي. عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
د ازادي میلمه. درنو اوریدونکو شې چاري. زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبول ورکوالې ټیم جو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوري او بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استادو ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خوانځی زم خوانځی شو د خټو او اومو خښتو خوانځی او یخی ورځی لرلې، ګرمې ورځی لرلې، تودې ورځی، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کما او لومړی به یاد کما. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم. پېښور کې وم، دی ناروغ و. خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی و او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم بے حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړه والی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والی بال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالبا کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه وو الکانو کې راتلم، او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي، هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلېږم. د هغه ښوونکي کې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي، او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ و، ښه یې ډېر و. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه. د لایق صاحب، سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ودی، دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب دی خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستانو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ورنه کړ، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیاچي د ون نه، نو کانکور ما ورنه کړ. زه بیا راغلم حبیبې ته، حبیبې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکی او مدیر و، زمونږ له برخې ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و، څوارلس مضمونه و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم د هغو مهرباني وم، او ملګرو د دوستانو پیرزوم، او زما خپل کار او همت هم و چې هغو مې ورسره. نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تېرې نه شوې، ښې تېرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلیدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان دا قضیه چې سرطان دیارلسم وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي تشکیت افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلې شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم بلا شکالو ما دا غشیر نرسته. بیا ما خطه که پوینه که دا عدب و زکش پلار میری خوده و بخیننگی و سبزه آغا در ریدیو دو هنر و دبیات و دا سنگ مشهور آغا با درامی لیکلی شیرون بی لیکل کسی بی لیکلی نو زما یادی بی زورو که هم کلی چه بیم پلار درامه لیکلی یا شیر بی لیکل بیا بی پلوار غد ماندی پخبل و لسته ویا و بای زمانگ آغا وقتی پا گزرگاه که کوروزه دیر ولو که اوما غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې موږ د ملنګ جان بې خدای او بخی داغه په مزار باندې مشاعره و زه وړو کې وم زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو دیوال غونیو په هغې ودرولم نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و. په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما اوس د هغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته. نو دا وړوکوالی او دا وړوکوالی شاعري وه زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام هم بیا پسې ورکړو.
زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعر و بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چراغې زما اروا له چراغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې، هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې دپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره نه، اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د ترزوی و. مورې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، چې 255 وې غالبا زما باندې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
بشپړ کړی و.
نه زما پی سي بي اول کال لوستی و، او زه په اول لومړی کال مې و زما د ټپ په پونځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کوزه وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړو په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بل پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو. خو بیا هم ښه و د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې دپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه وکاله غالبا بی بی سي سره وم، نو بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ ته. نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر ووم، خو کار مې مسلک مې جرنلیزم او بی بی سي سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلل.
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وایم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه اندوانه هم نه ده لوېدلې، ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي، ماتې شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي. هر شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوي، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوي وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستانې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالبا لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی دپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زمونږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
هو، مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روغ دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې، دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د الوکوالي خو نه، خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره، په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایډیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما ډېمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله چې یاره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی، دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بالا تر اوسه پورې لیکل شوی وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هره ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ. لا هم
خبره چې دغه ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب کې یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
دا تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي. پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دې غرونو ته پراته یو کنه، مونږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کېږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅوي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره تر هم دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ګرامي لرلې په پولیسي کمان دي، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وښ باندې ما ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په ناجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او مشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سي ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو تاریخ تر کیا سره دومره وکړي چې لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم، زه بیا شیر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زده که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
د
ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.